طلبونه وقت مو بخير د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې دی او سه احمد یم تاسو ازادي راډیو ته وګیاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د بهرنی چارو وزارت افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي اسد قاسمی قومي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې دوی له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن سه شنبه د دغه وزارت د مرسل وینا فضي احمد په حواله ویلي چې د دوی حکومت ټول افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او څوک نشي کولی چې له چا سره تبعیضي چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزار شپږ پېښې ثبت شوې دي. د سازمان پرون د شنبه ناوخته په ویلمه کې ویلي چې دوه پېښې د کندهار په میوان او غوراک ولسوالۍ یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزار پېښې د بلوچستان په پیخین د سند حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهات کې رامنځته شوې دي. د پاکستاني وی محکمه پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشی کولو غوښتنه رد کړه. د خبر د خان مدافع وکیل رسنوي ته وکړه دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لی وکال رئیس په زندان کې دی. اسرائیل د لبنان پر جنوبي سیمو له ځمکنۍ بریدونو وروسته وویل چې ځواکونه په سیمه کې د لبنان د حزب الله له وسلوالو سره په سختو جګړو بوخت دي. د امریکا له مخالفت او په منځني ختیځ کې د جګړې د پراختو له ویرې سره سره اسرائیل د دغه هېواد په جنوب کې د لبنان د حزب الله د ځواکونو پر ضد خپل ځواکني عملیات پیل کړي دي. د لبنان حزب الله ډله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوکراین پر خرسون زابورژیا او سومی سیمه د روسیې په نننوي بریدونه کې لکتر لګه اته تناوشه شې دي. تر ټولو زیات مرګ ژوبله په خرسون کې د روسیې په واوي برید کې وخت دی او اته د لکتر لګه شپه کسان وژل کېدل تایید شې دي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی ویلي چې خرسون کې د شوي برید له کبله شپه کسان ټپیان شوي هم دي. بلورته د ناتو نوي ټاکل شوي سرمشي مارک روټي چې نن یې خپل کار پیل کړ اوکراین ته د کلاک پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او رسې خبرم دا چې د لبنان صدر اعظم نجیب مقیتی وايي هیواد د خپل تاریخ تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرېس خبری آژانس په وینا مقیتی دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو لاسته سره په غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي چې ملګرو ملتونو باید سملاسي د اسرائیلو پوځیانو د هوایي بریدونو له ویرې د 1 میلیون بیزې شوي کسانو لاسنیوي ته وروبدلي. د تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیښو ثبتېدل د په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین به شوی دی.
ما یو څلور کلن زوی دی بلال نومېږي. پولیو مزن ناروغۍ اخته شوی دی.
د پولیو د تازه پیښو د زیاتېدو په تړاو پرنه کمپاین اندېښنې
نو که چیرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
نن د اکتوبر اوله د پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې درکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درې نورو مثبت پیښو د ثبت دوه خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوی دی. تر دا سال کې د چیرې تیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نورحال فیروزه عزیزی راکوي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګزارن د دریو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون دوشنبه د سپتمبر په 13مه په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اگست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوی د کندهار ولایت په میوند او غوراک ولسوالیو او یوه هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې د روان 2040 کال لپاره پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ څلوېښت ته رسیدلی چې دوه ویشتې په افغانستان او پاتې څلور ویشتې پاکستان کې رامنځته سوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمیر بیا په تیر دوه زره درویشتم کال کې دولس و چې شپږ یې په افغانستان او شپږ نورې یې په پاکستان کې ثبت سوي وي. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپیریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان دوه زره څلوېښتم کال د چاپیریالي پیښو ثبت سوی شمیر څلور اویا یې په افغانستان او درې سوه شپږ دېرش یې په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د تېرې سپټمبر میاشتې په شپاړسمه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تېرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي وو چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله د کورنۍ د غړی د ټول عمر لپاره فلج سو. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې له تېرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزڼ اخته سوی دی.
پاکستان اسلام آباد پورې مې ټیسټونه وکړل نو پولیو پیښه مثبت وخته اوس پروت دی پیټې راباندې اوس راباندې بوج دی.
ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنیو ته دا ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نه سي دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحې ته د خوړو او د اوبو حفظ الصحې ته او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه سي په وایرس باندې له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا پکار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل متخصص اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساحاتو کې بالخصوص په هغه ساحاتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي او هغه ځایونه کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کمه وي او حفظ الصحه هلته ډېر زیات نه مراد کېږي دوی ته واکسین هلته په منظمه توګه وکړي.
د یادونه ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درېو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوی دی. د همدې موضوع په تړاو مې په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخواني مسؤول له ښاغلي کمال شاه سید څخه پوښتنه وکړه چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدو څومره اندېښنې راپارولې دي.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر وو او هغه له کور کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل موږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د سبب ګرځېدلي دي چې هلته د پیښې راضیاتې شي.
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل کم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي. نو هغه نور زیات علتونه لري، عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي په خوا کې هم او د ورستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته اړتیا لري چې دوی پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي لای شي، ځکه پوهاوی خو نورمال هغوی وایي چې ادامه ورکړی د ملای مامانو له لارې یا د مساجدو له لارې دوی دغه پوهاوی ورکوي خلکو ته. هغه نول کومې لارې چې دي؟
ما د پوهاوی په کوم ډول سره هلته ورکول کېږي؟ په افغانستان کې دا ستونزې نه شي هوارولی. هلته ته داسې لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلک له هغه لارې خبر کړي چې هغه دوی ته د منلو وړ دي. نو ته به هغه لارې چارې کاروې، بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نه شي کېدای. ته چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه چې کله بریالیتوب ته ورسېږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نه شي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیات شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجد به د دوی وړل څومره سختي ورته.
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونو تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي، هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي. خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي، هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته، نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سعید و چې موږ سره د پولیو د تازه پیښو د ثبتېدو په تړاو خبرې وکړې.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
افغانستان د بشري حقوقو د مدافع وکیل کمیټه له نړیوال ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ وینما ورسره سره صلیب کمیټه غواړي چې د طالبانو له باندې د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني د خوشي کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشي کېدو ټینګار کوي. دغه کمیټې د سې شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومته د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکي زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په هکله د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د بشري حقونو د کړکېچ د لا زیاتېدو لامل نشي. دغه کمیټه د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستانی د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
امید موسکی ای فراخ،
زمونږ هیله دا ده چې دا غوښتنې او اعلامیې وکولی شي اغیزمنې پایلې ولري. د کوهستاني غوندې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري، خو له بده مرغه پوښتل شوي دي. هڅه مو دا ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستانی مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنونکی و او په ټولنیزو بحثونو کې برخه اخیسته. نوموړی یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپوه جاوید کوهستانی خپلوانو ادعا کړې وه چې نوموړی تیره پنجشنبه د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نوموړي یو خپلوان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستانی د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د ده په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کوهستانی د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستانی د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنونکي ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل:
حاکمیت ها اجازه نه دارن کې
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتداری پر اصولو پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
همدې حال کې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دو نورو سیاسي شنونکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوې دي. د سیاسي چارو د کارپوه خیبر هوشمند کورنۍ پرون د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو دریو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د خپلې واکمنۍ په درې کلنه موده کې ځینې سیاسي څیرې، مدني فعالان، ښځې خبریالان، د پوهنتون استادان، د زده کړو فعالان نیولي چې ځینې یې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د منځني ختیځ تازه حال زموږ همکار احمد شبر ترل نور لدی اورو.
مننه. تازه حال دا چې نړیوالو آژانسونو رویټرز آژانس او اسوسییټیډ پریس آژانس همدار سی ان ان همدا شیبه خبر ورکړ چې د اسرائیل د پاوس په وینا یې دا خبر ورکړ چې ایران د اسرائیل په لور توغندي ویشتلی دي او اسرائیل په توغندیو ویشتلی دی. مخکې اسرائیل ویلي و چې امکان لري چې د لری واټن توغندیو باندې اسرائیل په نقش شي. د اسرائیل په مختلفو شهرونو کې د خطر زنګونه شنګیدلی دي. حکومت په موبایلونو کې خلکو ته د خطر پیغامونه استولی دي او لټول خلکو یې غوښتي دي پناه ځایونو ته پناه یوسي. په اسرائیل کې په شهرونو کې ځینې ځایونه داسې جوړ شوي دي چې هلته خلک پناه اخیستل شي. او په ورته وخت کې په اسرائیل کې دننه حالات کړکېچن دي. په تلویزیون کې هم دا اعلان شیبه مخکې وشو چې خلک باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. او دا خبره ډیره مهمه ده چې اسرائیل وارلمه خویلی و چې که چیرته ایران په اسرائیل باندې حمله وکړي خامخا به اسرائیل جوابي برید کوي او جواب پور کوي. خو تر اوسه څرګند نه ده چې اسرائیل به د دې حملو جواب څنګه ورکوي او تاسو جزئیات مونږ نه دي ترلاسه کړي چې دا توغندي تر اسرائیل پورې رسیدلې دي، تر کوم ځای پورې رسیدلې دي. ځکه چې له ایران چې کله توغندي وشتل کیږي تر اسرائیل پورې چې کله رسی یو واټن دی او تیر ځلی هم څو میاشتې مخکې چې ایران په اسرائیل باندې د توغندیو برید وکړ، ورله مخې نړیواله ټولنه هم خبره کړې وه، خو دا ځلې نړیواله ټولنه نه ده خبره کړې. البته امریکایي چارواکو تقریبا دوه ساعته مخکې دا خبر ورکړی و چې ایران غواړي چې په توغندیو په اسرائیل حمله وکړي، او د اسرائیل د استخباراتو په وینا هم دا خبرونه خپره شوې وو. نو غالبا اسرائیل دې ته چمتو دی، او اسرائیل دا توان لري چې ایرانی توغندي په هوا کې شنډ کړي، خو دا معلومه نه ده چې ایران څومره توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي دي او کله به اسرائیل ځوابي برید کوي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سیشي برسم له تازه جزئیات څخه مو مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ترن اوریدونکو تاسو یې له ازادي رادیو څخه زموږ غږ اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رارسېږي چې په افغانستان کې د ډېر عمر لرونکي ډېر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ پوهاوی نه لري. دوی وایي سره له دې چې د عمر زیاته برخه کې په حکومت کې خدمت کړی، خو د ژوند په دې عمر کې لاس نیوي ته اړتیا لري او له خپل تقاعد بې برخې شوي دي. دوی کې داسې کسان هم شته چې د تقاعد په عمر کې دي خو لا هم کار کوي. نورحال د ابدي سپوږمۍ پر
پل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیری کی انقلاب دی، تیری کی یو پس تیری کی بلشی.
پنځه شپېته کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځېدلې دي. دی چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي، وایي د خپلې پنځلس نفرې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دای دی چین ولسوالۍ په یو روختون کې دنده لري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپلو اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دی وایي که څه هم ټول اولادونو یې زده کړې کړي، خو اوس مهال بیکار دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې بیرته کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې ترسره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټولو اولادونو باندې مې تعلیم وکړ، لورګانې مې هم په زده کړو بسیا کړي، خو اوس ټولې بیکار دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکي چې دا هم نږدې پنځه شپېته کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي، وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا اویا کلن دی لاسي کراچۍ چلوي او خپله نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
موږ هم داسې د اویا پنځه شپېته کالو بس زه خپله به یم، او د اویانو نه پورته اوښتی دی خاوند مې، او بس کراچۍ لوریم، کراچۍ م چلی لوری د سره سودا کراچۍ نه بس دالا دغه د کراچۍ د خار تلار شي، بس کما خزه مزه روانه یا کم سړی روانی، هغه ټ کم دزی ته پورې وړې نشي گاډی پورې، بس هغه ټ پکې کې دی لزګونو یا پنځه ګونو ته لاس کې ورکې بیا ورنې کې وتا ماخام رېشي سار زی او ماخام راځي بس جنزی نم چې کېدای شي. بس
نوموړی د ژوند له سختیو او بېلابېلو ناروغیو څخه شکایت کوي او وایي چې په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړې او اوس تقاعد شوي، شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د درې کلونو واکمنۍ په تېرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي، وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی، وایي
متاسفانه د حکومت فعلي عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډیر بد اغیز کړی. په تېر حکومت کې مو کوی شوی که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې، خو کولای مو شوی لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې عاجز پاتې یو.
ما د مزیکا قرار بگیریم و د پرداخت مساله په خاطر عاجز باندې
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، له حکومت غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت سه سال میشه که حقوق را دریافت نکردیم، نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیری چی خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی، لدیرو جدی اقتصادی ستون دسرا مخامخیو، لیوی خوا جمعی را روانده هیچ کار نستا، لبل خوا دو خدای دربار تا حیران پاتیو. غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی، حد اقل یو کار خو را کری، نور بیشی لجوان دا پتنگ را گلیو.
یا جاب ما بود تا یا یک مصروفیت بر ما جور کنه، یا یک شرکت، یک فابریکه، یک جای ما را برا که دقل روزانه روز یک 400-500 خو ما دریافت کده بتانیم.
په دوی کې یوازې نارینه نه دي چې خپل د تقاعد له حقوق بې برخې دي. د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې چې ښځې کار، زده کړو او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي، دغه راز د خپل د تقاعد له حقوقو هم محرومه دي او خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. 15 کلنې راضیې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مشکلات زیاد دارم، مریضم هستم،
ډېرې زیاتې ستونزې لرو، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دې د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نشته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم، ډېر مې وضعیت خراب دی.
بسیار وضعیتم خراب، تقاعد هم هستم، بیکاره هم هستم، شوهر من بیکاره است.
دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تېرېدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلیې وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي، متقاعد ګڼل کیږي. خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالی وزارت ته امر کړی و چې د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. د غیلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پرېکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکي او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګري ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډېر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه، او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي و چې په 1980 کال کې شمیر 2.6 میلیونه اټکل شوی و. له دې وروسته ملګري ملتونه په 2021 کال کې په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 2.6 میلیونه ښودلی و.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه
د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
خراغلاست درون اردن کتاس.